د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځنګړې شوی. نن د کونړ پر وضعیت خبرې کوو. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. رویټرز اژانس په کندهار کې د خپل یو خبریال وژل کېدل تایید کړل. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري د هرې ادعا په اړه اسناد او شواهد لري. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی. رویټرز خبری اجنس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر تایید کړ. تر دې مخکې په کندهار کې د پولیسو یو چارواکي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز خبری اجنس د فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، د نوم نه شول په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي وو. د دانش صدیقي په نوم دغه هندای فوټو ژورنالیست نن په یو حمله کې وژل شوی دی. صدیقي له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو ترڅنګ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري د هرې ادعا په اړه اسناد او شواهد لري. د امر الله صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد د افغانستان له ملي دفاع وزارت سره هم شریک شوی.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه هیڅ تلوته کته چې غوښتري په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغه سره ملاتړو پاکستانی ملشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سبشي پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د امر الله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه یې نه دی ورته ویلي. په اعلامیه کې د دغه وزارت ویان حفیظ چودري ویلي پاکستان د خپلو خلکو او ځواکونو د خوندیتوب لپاره په خپله خاوره کې اقدامات کړي دي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستانی ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداري ورکړې چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي. د بامیان ولایت والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ول کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته وویل دغه ولسوالی تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتح د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې وي. وسلولو طالبانو د دې تازه تحول په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل شوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته وویل دغه حمله پرون ماښام شوی ده.
د طالبانو در راټولېدو پر سهار بمباری شوې چې په نتیجه کې دیار لس طالب جنگیالي وژل شوې او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې اته ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل شوي او تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 850 میلیون ډالرو مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف پرون په نیویارک خبرلانو ته وکړه. هغه ویل د کال په پیل کې د 1 میلیارد او 300 میلیون ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه شوی و چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولې سوي او پاتې نورو پیسې هم باید ټولې سي. الاکبروف ویلي افغانستان کې دامګړی هر څه له چیلنجونو ډک دي چې د کووید 19 ناروغۍ وبا دا چاره لا پسې سخته کړې ده. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1 اتیا ته زیات شوی دی. خو په ګڼو اژانسونو کې د مړو دا شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د د جرمنی ای آر ڈی ټلویزیونی شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمنی کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر یو زرو درې سوه ډېر کسان تری تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهېدل کم اهمیت نه سو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ کړل. د هنګري صدر اعظم وایي هیواد به د رواني میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم ډول واکسین درېیم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به درېیم هغه لګول کیږي. د هنګري د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسېدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې ټاکلی وو. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په المپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلی او که په المپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر کې لیکلي خوشحاله دی چې د سربیا د ټیم په ګټه په المپیک کې مسابقه کوي. تمه ده د جاپان په توکیو کې د المپیک لوبې د همدې جولای میاشتې پر 23 نیټې پیل سي او د اګست پر 3 پای ته ورسیږي. دا په اصل کې د 2020 لدی کال المپیک مسابقې دي چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت یې له ځینو ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. د کونړ مساحت 3309 کیلومتر مربع دی چې مرکز یې اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیچ دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نړۍ، څوکۍ، شیګل او شیتل، سرکانو او وټپورې ولسوالۍ دي. کونړ زیاته کرنیزم ځکه نه لري خو د افغانستان په سطح ډېر ځنګلونه دغه راز د اوبو د بندونو لوړ ظرفیت لري. د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو خبرې له کلونو راهیسې کېږي خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملا ګامونه نه دي اخیستل سوي. ولایت په ولایت پروګرام کې مو میلمانې دي د کونړ والي محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سایار چې دواړه را سره د ټلیفون پر لیکه وصل دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. والي صاحب، پایل به له تاسو وکړو چې د کونړ امنیتي مسایل پر کومو ولسوالیو زیات ورټول دی او په کوم ولسوالیو کې په دې ورستوي کې نا امنی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. کونړ یو د شرقي ولایتو له جملې څخه ده چې 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري. الحمدلله په کونړ کې انکشافي برنامه هم روان دي او وخت نا وخت بعضې ولسوالیو کې بعضې تهدیدات هم پیښیږي. ولې زمونږ د امنیتي زړورو سربازانو منصوبینو د قوي هماهنګۍ او د ولسونو د ملاتړ نه برخمنه یو اداره ده چې د کونړ علما، د کونړ سپینګیري، د کونړ ځوانان، دا ټول د نظام طرفدار خلک دي او صلح خوښونکي خلک دي او هیڅ نو دښمن ته دې اجازه نه ورکوي چې د دوی دغه نسبی آرام ژوند د نارام کړي. ولې وخت نا وخت کله کله بعض ولسوالۍ کې مشکلات پیدا کیږي، ولې هغه مونږ کوشش کوو چې په دفعې کو او د خلکو لپاره خدمات ارزکو. بلې ولې سلام مرکوم د کورل
بلې مننه او بخښه په غازی آباد ولسوالۍ کې وخت نا وخت نه امنه یو راپورونه ورکول کیږي په دې برخه کې تاسو د اقدامات ژمنه کړې و څه سوي دي تر دې شیبي
د غازی آباد ولسوالۍ لارې دوه طرفه دوی بندې کړې دي د نړۍ لخوا یې بند کړې ده زنګرګوشي په ساحه کې او د اسمار په حدوداتو کې د ډب خول پرون باندې او ساحه ده چې دلته دوی د غټ غټ تیږي او منکارې نکړي دي په سرکونو کې نو د منګ امنیتي قواوې عمل نه عمل تلاړي دي او دوی کوشش کوي چې د لار خلاصه کړي تر اوسه پورې تقریبا منګ نه لس ماینه په دې لار کې خونځا کړي دي او په تدریجي شکل باندې دوی د حرکت حالت کې دي تر څو ملکی خلکو ته تلفات وبون رسیږي ځکه دوی اکثره د ملکی کورونو نه دي هغه په شکل استفاده کوي د سپر په شکل استفاده کوي نو موږ کوشش کوو چې ملکی خلکو ته تلفات وبون رسیږي او په تدریجي شکل باندې موږ د عملیات وکړو او لار خلاصه کړو
ډېر مننه والی صاحب د نړۍ او اسدآباد ترمنځ د سړک یادونه کیږي چې ماینونه ور باندې ځای پر ځای سوي د دغه راز د نړۍ او اسمار ترمنځ لار طالبانو مخ کې تړلې و چې په دې برخه کې ستاسو اقدامات څه نتیجه ورکړي
همدغه لار د شدما مخ کې یادونه وکړه چې دلته د موږ امنیتي قواوی عمل ته دي او عملاً دوی کار روان کړی دی ان شاء الله په نږدې وخت کې کوشش کوم چې د لار خلاص کړو او من ماینو نوم کونڅاکو
بلې مخکې تاسو اجمنه کړی و چې په دې ولایت کې به د داعش ډلې د جلب او جذب د هڅو مخنیوي کوي وسم دغه ډله په دې ولایت کې د کسانو د جلب او جذب هڅې کوي چې تاسو د دوی هڅې شنډې کړي
نه په کونړ کې د داعش په هغه شکل باندې په مخفي شکل باندې او شبکې دي د تروسي شبکې دي کار وکړي ولی په ظاهری بڼه د داعش په کونړ کې نشته دا او کابلن کونړ نه داعش ختم شوی ده او موږ هم کوشش کوو وخت نا وخت چې موږ د سي اپراتیفي اطلاعات ترلاسه کړو موږ په خپل وخت باندې اقدام کوو
ډیر مننه د ولایتي شورا منشي ته به هم ورسو جمال الدین سیار هم را سره د ټلیفون پر لیکه د سیار صاحب ولی صاحب د زینو اقدامات یادونه وکړه د زینو امنیتی ستونزو په وړاندې څه فکر کوي چې دا اقدامات کافی دي
بسم الله الرحمن الرحیم په اول قدم کې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته قدرمن ملما ولی صاحب تخفل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم دا چې د کونړ ولایت کې موجوده حالات او وضعیت په کوم حالات کې دی واقع دا چې د نور افغانستان پرتل کونړ کې امنیت دی خو نه داسې مدله کسرنګ چې اوس لکه غازی آباد ولسوالۍ چې زمونږ د سخت تهدید لاندې ده یو مش کېږي چې هغه تلار قطع ده ولست هیڅ رسیدګي د خوراکي موادو نه کېږي ولست د یو غټ ستونزې او مشکلات سمخ ده زمنګ د ولایت ادارا دا واقعیت ده چې التوسم قومندان د امنی او قومندان صاحب د لیوا په خط اول کې فرات دي خو بدبختانه چې مرکزی اداره دغه کارون ته هیڅ پام نه کوي او نه دغه همکاري چې په خلې څنګه هغه سي عملی نه تر سره کړي او نه تر وسه کړي دا نو په دا او کوم د بسازي کارونه چې دي نو دغه د مخ کې په سر باندې وسم روان دي په موجوده د جنگ په حالات چې اوس په ټول افغانستان کې جنگ د څنکارونو چې مخ کې کېدل هغه د کارونو ته ډېر
اسانه راځي خیر صاحب د بیا رغونی هڅو ته ورسته کتنه کوو او تاسو په غازی آباد ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات ته اشاره وکړه یعنی دولت څه کولای شي چې دغه امنیتي تهدیدات دفع کړي په دې برخه کې څه اقدامات تاسو په نظر باید وسی
نو بار بار د ولایت رهبری او دغه ولایتي شورا وختنه مخله چې هوایي ځواکونه راشي دغه لار خلاص شي په دغه ځای کې هغه تر وسه فورې په دې ونه توانېدل چې دغه کملار چې والی شه وته اشاره وکړه چې ګټي به کې پرتی دي دغه لارې دغه کې او دا واخد چې دالته کې د ملي اردو تقریبا چې څلور کسان شهیدان شو تل شلو پورې زخمیان ورکړل خو مرکزی اداره دې ته هیڅ پام نه لري موږ بار بار لوی درستی سره وزیر دفاع سره وزیر داخله سره په دې رابطه باندې خبرې شریکې کړې دي خو تر اوسه هیڅ اقدام نه کړی
تاسو د هوایي ځواک یادونه وکړه چې دوی کولای سي په غازی آباد کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي ولی سم مخکې یادونه وکړه چې د دې ولسوالۍ پر لارو ماینونه شخ کړی سي ودي د ماینونو د شندولو لپاره څه اقدامات تاسو ضروری ګڼئ
نو دلته خو دا خو یو نظام دی، دلته کشمی داری دی، دلته دغه د فارغ خپل وسایل دي د ماینونو د فارغ خپل ټیمونه د ماینونو د وستلو د فارغ دي، باید نظام دا غي نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
ډیره مننه والی صاحب. تاسو ته راسو سیار صاحب د ځینو اقداماتو غوښتنه وکړه، نو څه فکر کوي چې څه پروګرام به تاسو سنجوي چې په غازی آباد دغه ورځ نور ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات له منځه یوسي؟
موږ د هوایي حمایه غوښتنه کړې ده چې هوایي حمایه موږ سره یې، موږ د تاثیر ټیمونه لرو، همدا اوس هم موږ تقریبا نه لس مینه خوسا کړي دي، ولې دښمن بعضې ساحو کې دوی ثقیله سلاګانې لګولې دي چې موږ تاثیر ټیمونه دغه ساحې ته ځي، نو دوی پرې د پاس نه انداخ کوي او اجازه نه ورکوي چې دا ماینونه خوسا کړي. نو موږ د هوایي حمایه غوښتنه کړې د مرکزي حکومت نه، او هغه یې موږ سره وادي کړی دي چې وایي حمایه موږ سره لیږي، نو چې وایي حمایه بیا موږ په اسانۍ سره کولای شو چې همدغه ماینونه هم خونسا کړو او دا تیګم د دې لارې نه لري کوو او لارې د ولسونو په وړاندې خلاصې.
بله والی صاحب، په کونړ کې ځینو بزګرانو مخکې لاریون کړی وو چې هلته د لمریزې برېښنا غوښتنه دوی کوله چې له دوی سره په دې برخه کې ژمنه سوي وه. د دوو کسانو خبرې به واورو بیا به بیرته تاسو ته راسو.
د وړي د صرف اصل یاد غنوم ور به شو وسلو او د مین زلال هم دغه شان ته زمون د مینې تاسو ور دي تقریبا 300 زره جریبه ازمکه د جوار کې شوې ده او هغه خرابې ده په حال کې ده.
په وتر لا وکړلې وتر چې وکړلې مونږه غریب خلک دي، څوک لاړ په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر راوسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیر اپسه بند کړلې. دا ازمکه تاسو په خپلې نه چې زمنګ ازمکه وسوله مونږه نو خو جوړ کو.
په دې برخه کې ولی صاحب تاسو مخ کې هم سرګندونه کړې وې د غستونزو د حل ژمنه مو کړې و، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کړې دي؟
او د دې یادونه باید وکړو چې دغه مریض برېښنا په ذریعہ باندې چې د کونړ د سیند نه په څلور شبکو په اساس باندې څلور درجه جری بزمکه خړوبېږي. دغه قرارداد چې دا د زراعت وزارت یو شرکت ته ورکړی و، دا د وزارت له طریقه دا قرارداد ورکول شوی دی، ولایتي ادارې له طریقه نه دا ورکول شوی، ولې موږ په خپل وخت کوشش کړی دا چې د زراعت وزارت ته موږ بار بار مکتوبونه لیږلي چې دغه موضوع ته د حل لارې پیدا کړي او دا خلاص کړي. شرکت والا وایي چې ما پیسې تر اوسه نه دي راکړي وزارت، او هلته بعضې وسایل دي چې هغه موږ وایو چې د دې یا د تعدیل واخیستل شي او یا د هغه وسایل تغییر شي، نور وسایل در وړل شي، ځکه موږ چې یو پروژه تسلیمو باید د معیار له مخې تسلیم کړو. نو که چېرته د معیار له مخې تسلیم نه وي او موږ داسې ګډه وړه پروژه تسلیم کړو، نو سبا بیا د دې ولس لاس د موږ ګریوان ته راځي. نو موږ د زراعت د وزارت سره هم په دې رابطه خبرې کړي که تاسو هم د وزارت د وزارت نه وضاحت وغواړئ چې ولې دا کار دوی هغه نه کوي، یا ولې د شرکت والا پیسې نه ورکوي چې دوی دا پروژه خلاصه کړي او عملاً د ولس ته تسلیم کړي او ولس استفاده وکړي. دغه ولسونه چې کوم تشویش لري د دې تایید موږ هم کوو، ځکه ولس ته خدای موږ د سهولت لپاره جوړ کړی و چې د دې ځمکې به خړوبېږي، څلور زره جری به خړېره ځمکه ده چې دا د اوبو لاندې کېږي. نو یوازې خو د شیشو هلته نصب او چې استفاده ترې ونشي دا خو هېڅ معنا نه لري. نو د موږ هیله د زراعت د وزارت نه هم دا ده چې دغه پروژه چې د دوی له طریقه ورکول شوې ده، دا باید نور دغه اداري کارونه چې دي دا باید سرعت ورته ورکول شي، هر څومره ژر چې کېږي دا کارونه باید خلاص کړي او عملاً پروژې د ولس ته تسلیم کړي چې ولس یې استفاده وکړي.
بله ډیره مننه سیار صاحب، تاسو ته هم وروسته راځو. له دواړو میلمنو هیله کوم چې اوس ورځو اوریدونکو ته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو. د دې پوښتنې والی صاحب تاسو دغه راز سیار صاحب تاسو له ځان سره یاداشت کړي، هغه پوښتنې چې تاسو ته راجی دي اوریدونکو کولی سي په افغانستان کې زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو د 0-8-2-2-5-5، بل شمیره مو د 0-9-9-2-3-5-5-4 لیوی خبرتیا او وروسته د څوریدونکو ټلیفوني تماسونه اخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام د نن د کونړ پر وضعیت خبرې کول اوریدونکو هیله کوي چې له کونړ ولایت څخه زنګ راوهي خپل ستونزې خپل مسایل په مستقیم ډول د والي د غرض د ولایتي شورا له منشي سره شریکي کړي. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د تاسو راغ مو جوړو. د کونړ په اړه کوم پښتنه کلري بس تاسو خبرې اورو.
د والي سفر غوښتنه ده چې کونړ ټول ځای د طالبان په واسطه کې دي او په بل غوښتنه مې جنې دا د والي سفر چې په کونړ کې ټولې کورونا کې شپې دي او څه څه وجري دي او دا خلک دغه لاسونه مراتب یو کې نه مراتب وي نو بس غوښتنه کوم چې والي سفر ما څنګه ته د حل راځي.
ډیره مننه تاسو پښتنه اتمن والی صاحب واوریده لزان سره به یادښت کړی به ورسته تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم پلان کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
بل السلام علیکم. سلامونه مننه خلک مه داس ته شروع جوړ خوشاله بوي.
وعلیکم
السلام. عزیز رحمت تفصیل سره پرې کې چې مه د خوشاله ته
په پلس مهرباني تاسو आवाज اورو.
مننه. ما دی ولی څخه دا پښتنه د دې ځنګلونو په اړه کې څومره خطي کړی دی. آیا ځنګلونه او هلکې کنه ځنګلونه مخنیوي کړی دا د څومره دتا جدي دی؟ او بل دا خبره چې دا کوم کډوال دی اوس اکثر ولاتو کې د ځنګل لاسه کو ډېر کورنۍ دي چې شې دي. آیا دغه تمرسته رسیدل دا نه رسیدلی دی په اړه کې درته وایي.
ډېر مننه تاسو دواړه پښتني والی صاحب لزان سره ولي کله بل اوریدونکو هم پلان کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده تاسو आवाज اوري مهرباني.
بل السلام علیکم. جنم کار شې
چې ده مننه ژوند دی وسه مهرباني وکړئ.
سره دیم زبر ولایت شمزول وصلی سم یو کې نیول ده.
سره دی صاحب د کونړ پر وضعیت خبرې کوو که کومه پښتنه لري بس والی صاحب تاسو आवाज اوري د غرض د ولایتي شورا منشي.
کوم غران کنه والی صاحب زه کوم پښتنه دغه در شي په خو به د کونړ پر خاور پاکستاني ځوکون له خوا په دریغه نه توګه مرمۍ وشتل کېدلې. دغه مرمۍ او بریدونه مخه تک کوم وخت نه ول سره د کاوه سم په هغه شم باندې پر کونړ پر خاور پاکستاني ځوکون له خوا مرمۍ وشتل کېږي. مننه کوم د ځما سوال.
مننه اوریدونکو کی څخه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
سلام سر تاسو افغانان ته احترامات سر سادات مې د کونړ ولایت د زحمت در کوم سر
سادات سر مهرباني.
دا ولایت سر پوسټ راځي پرونه خپل پر لا خپل پر باندې د اسمار او د غازی آباد ما شومان په تیر کې راو شو ته چې غصب خار کې کته شو دا په تاسو اسمان د هغه ځګین د راو شو د چې غصب مرکز کې کته شو دا په پلان و وسه.
ډیره مننه تماس نمو څو شپې زنګ وره وهي ورزو لمړی والی صاحب ته به ورسته به شغلی سیاره ته ورسو ځکه چې ځینې پښتنې مستقیما والی صاحب ته راجیبي. سعید صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سوالونه واوریدل.
او دا د اول اوریدل چې د پښتون په ځواب کې باید وایي چې موږ اوس پولې ولسوالې شې دي هلته موږ بهادي ادارې فعال دي او یو ولسوالې هم د ولسوالې نشته چې هغه یا سپوڅي او یا د موږ بهادي ادارې هلته کار ودی شي. دوه موضوع دا دی هغه پر اساس د ځنګلونو پر اساس باید یادونه وکړم چې کومه شته دا خو ځات ساحه ځنګلدار ساحه ده. نو موږ خو هتل وس کوشش کوو چې د ځنګلونو شګي سره د دې چې د کونړ په ولایت کې ولې دا ملي سرمایه ده دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده ځکه وس په ټول دنیا کې غاښه مازاله شته دا د تغییر د اقلیم مازاله ده چې زما کې کوراو د ګرمېدو خواته روانه ده. نو یوازینی شی چې د آب او هوا نورماله ساتل شي هغه ځنګلونه دي. نو په دې رابطه موږ کوشش کړی ده چې په بازو ولسوالۍ کې موږ قومي ناغې تړلې دي چې قوم اجازه نه کوي چې ځنګل قطع شي چې دغه یادونه کول شي. مثلا د شګل په ولسوالۍ کې د شګل په ولسوالۍ کې قوم اجازه نه کوي هیڅ چاته اجازه نه کوي چې ځنګل قطع کړي. یا مګر مثلا په خوا په غازی آباد ولسوالۍ کې ځنګلونه قطع کېدل د باټاش کونکو ځنګل وو همدارنګ د دارین کونکو باندې یو درو هغه چې ځنګل وو. خوشبختانه چې خپل قومونه او دغه یغه ولسون وو یو تړه کړی دا او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې هغه هغه موږ ته اطلاع راغلي چې غاری مرتمات کړی دي چې
یا همدارنګ د نارنګ په ولسوالۍ کې هلته قومي کړي دي چې مثلا یو تړی کړی د کڅوک ځنګل خطه کې د کور باید وسوځي او خپل هغه قومي جرمې په خلکو باندې ښی دي. همدارنګ موږ کوشش کوو چې په چپه دره کې او د چوکۍ په دره کې او همدارنګ دې خوا دغه نورې ساحې چې د ځنګلي ساحې دي دا ټول کې د قوم په ذریعہ باندې مخې ته لاړ شو چې د ځنګل د قطر مخه ونیسي. همدارنګه د زراعت د ریاست په چوکاټ کې مونږ کوشش کوو چې مثلا نوې ځنګلي ساحې جوړې کړو چې خوشبختانه په دغه تیر کلونو کې دوی یو اویا زره نیالګي کېنولې دي د چارمغزو په دغه ساحه کې، او نور هم کوشش کوو چې دا ځنګلونه بیرته احیا کړو او بیرته ورغوو. د توپونو په رابطه باید ووایو چې د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ چې دي دا د ډیورنډ په کرښه باندې پرتې ولسوالۍ دي. موږ 120 کیلومتره سرحد لري. په دې 120 کیلومتره سرحد د جملې څخه 106 کیلومتره سرحد د موږ چې دا د خلاص ده، او دغه متباقي ساحې چې دي دلته زموږ سرحدي قوتونه پرتې دي. نو وخت نا وخت کله کله په بعضې ولسوالۍ کې مرمۍ راځي، د توپونو مرمۍ راځي، کله تلفات هم لري او کله تلفات نه لري. مثلا ځنګل سوځیږي یا بل ښکار کېږي. ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې د وزارت خارجه له طریقه د خپل پیغام ورسوو تر څو هغه د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات شي، او د یو مملکت او د یو ولایت په شکل باندې باید برخورد وشي دلته. نو هغه موږ همیشه غږ پورته کړی ده، او هغه کوشش دا روان ده چې څنګه کولای شي چې د ډیپلوماسۍ له طریقې د دغه شکارونو مخه ونیول شي.
بله،
ډېر مننه. دا د پاچا صاحب پوښتنه چې وه، دا د پاچا صاحب پوښتنه چې وه، په دې باندې زه پوه نه شوم چې څنګه چل شوی ده چې اسادآباد ته راغلي دي، چې راغلي دي که دغه ماته ووایي زه به ځواب کړم.
د لارې په اوږدو کې وایي ځینې ماشومان له موټره داسې فکر کوم چې ولې کښته کړای شوي دي، یا به د امنیتي ځواکونو لخوا یا به د نورو ډلو لخوا.
نه، داسې کومه اطلاع نشته ده. موږ خو هلته کونړ کې عملا پراته یو، داسې کومه اطلاع نشته ده. د هغه په رابطه هغه یو ورور د مهاجرینو پوښتنه وکړه، د داخلي بې ځای شوو په رابطه. داخلي بې ځای شوي بعضې ساحو ته راغلي دي، د هغې سروې شوې ده. تقریبا 1,104 کوره موږ سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه تر اوسه پورې 800 کورونو سره مرستې ترسره شوي دي. دا کورونه موږ د چکم اوس و کورونو سره کومک وکړو.
بلې، همدغه د بې ځای سو یادونه تاسو وکړه. په کونړ کې وروستیو جګړو په ځینو ولسوالیو کې په لسګونو کورنۍ بې ځای کړي دي. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، او ډېره سختي راغله، او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چې کلې پیپونه مو وړه، هر څه د منځه وړه. موږ رالو د خدای په تکیه دي کې ټول مسلمانان ناست یو. کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولې. موږ دغسې په خالي میدان کې دا اعتماد دي سوچه وزم کونډه یم، دغه جینه یم کونډه ده زبله.
امرمای چې لګېدلې دا وجود نه پاله چوي، او را نوم دغه سماجو ته دی. زه چې نن راغلم، ما د خیمه چې دا ما سوالي چا نه راوړې، که سولر شیشه مې دا سوالي مې چا نه راوړې. ما په دې یو یو رانه کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټه پورې یو یو زخم دې، ما چې دا ډوکي پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
والی صاحب، تاسو ته راځو اوس به سیار صاحب ته وخت ورکو چې ډېر وخت انتظار پاتې سو. سیار صاحب، بې ځای سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې زیاتې ځای پر ځای سوي دي، او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بې ځای سوي کورنۍ خو ټول اوس په پیلن دفاره چې د غازی آباد ولسوالۍ د شدید تهدید سره مخ ده، زیاتې کړې راغلي. د اسمار په ولسوالۍ کې یو ځینې مرکز ته راغلي دي چې کو دلته څوک ورشي وګوري، نو ډېرو کټ د خلکو ډېرې زیاتې ستونزې ځکه دي چې دغه ماشومان او زنانه لاندې د سیند په غاړه باندې خیمې والي دي، او د یو بد حالات سره مخ دي. هغو ته د پاک اوبو رسیدګي خو نشته، حتی دا د ژوند ضرورتونه هیڅ نه پوره کېږي. هلته د تشناب او داسې نور د صحت په بخش کې د ضدې حوادثو له خوا نه چې د ولایت مقام په هدایت باندې ځینې کومکونه شوي دي، خو دغه کومکونه د دغه خلکو دپاره کافي نه دي. او دغه مورکۍ چې کومه خبره وکړه، دا یو واقعیت دی چې دغه مخالفینو طالبانو دغه طرف ته اوبه په خلکو باندې قطع کړي دي، لارې قطع کړي دي، یعنی په دغه جنگ کې چې فعلاً د پاره چې اوس په غازی آباد کې کم حالات دي، په کونړ کې کم حالات دي، صرف صدمه چې ده زوریږي پکې، دغه ولس پکې زوریږي، د دغه مورکۍ غوندې په سوونو په سرونو خلک همدغسې را کډوال شوي دي، او څه د مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې خو اوس فعلاً د پاره چې دي ډېر مهاجر چې پراته دي، دا د اسمار په ولسوالۍ کې چې دي پراته دي او د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بلې سیر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو لارې بندې کړې دي یا یې هم ماینونه فرش کړې دي چې زیات وخت فشار لاندې عام خلک راځي. وسلوال طالبان ولې پر عام ولس د فشار راوستلو داسې یو تاکتیک کاروي؟
نو نه پوهېږو چې دیو څه لري. کو تاسو ولیدل چې کو دیو داسې اراده لري د یو ولسوالۍ د نیولو اراده لري، او یا د یو ځای یا د یو ولایت د نیولو اراده لري. نو اول خو دا ده چې څوک یو ځای د نیولو اراده لري او هلته د یو نظام جوړولو اراده لري، نو هلته عامه منفعه کارونو مخه نیول، یعنی دا څوک نه کوي. ملي شتمنۍ تاسیسات د منځه څوک نه وړي. مونږ په دې نه پوهېږو چې دیو د چا په اشاره لګیا دی یا ولې کوي. واضحه ټولو دنیاوالو نړیوالو ته معلومه ده. تاسو اوس ولیدل چې څومره ولسوالیو کې اوس فعلاً د دیو تصرف دی. هغه ولسوالۍ کې ټوله ملي شتمني د منځه لاړه، هلته مې تاسیسات ټول لاړه، ختم شولو، دفترې چور شولې، تالا شولې. یعنی دا پټې خبرې نه دي، دا ټول ښکاره خبرې دي. ټولې رسنۍ په دې باندې چې دی لګیا دي، او اوس خو سوشل میډیا د هر سړی په دې پوهېږي. کو تاسو دا حالات د افغانستان او د دې ملت وګورئ، دا چغې او نارې وګورئ، نو دا نو نه پوهېږو چې دیو ته اوس څه رقم ذهنیت ورکول شوی دی، یا دیو د دې ملت دپاره کوم فکر لري چې دا ملت خو څلوېښت کاله پنځوس کاله په دې جنګونو کې وسوځېدو وځورېدو. د دیو پلړونو دا د دې ملت ته د رحم او بوت کېږي کو نه، یا د دیو پلړونو دا رحم راځي کو نه راځي. دا د دې خویندو د دې میندو د دې ماشومانو غږ دی واوري کو نه اوري. نو زموږ غوښتل هم دغه نه ده. اوس مثلا ښکاره مثال د غازی آباد دی. غازی آباد لار چې دا یو میاشت بنده ده، کو دی وای چې موږ د دولت سره، دولت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وایي اکمال کوي، هغه هلته هغه د هغو ضرورت په هغه رفع کېږي. اوس دا اوبه چې بندې کړې دي، دا اوبه په کوم کتاب کې په کوم قانون کې د چې ځمکې وسول خلکو ته د سکدو اوبه چې دي دا لار ده. دلته ماشومان او زنانه تکلیف دی پیدا کېږي. دا نشته یو بورې وړه اوس چې ته په غازی آباد او په نړۍ کې اول پیدا کېږي، نو که پیدا شي قیمت یې څه زره نه هزار او وزر افغانۍ دی. په دوکانونو کې سبزی خو نشته، دوایی نشته، هیڅ نشته، هیڅ دا نه.
سیار صاحب، دغه وسلول چلته فعال دي؟ دا ځایی وسلول دي کله نورو ځایونو څخه راغلي کسان دي؟
دا ځایی وسلول دي د نورو ځایونو د ولسوالیو نوم راغلي وسلول شته دلته.
ډیره مننه والی صاحب. که بیا هم د بې ځایه سوو مسلې ته راسو چې یو بشري موضوع ده، په دې خاطر چې تاسو وکولی سئ دغو کورنیو سره په کافي اندازه مرستې وکړئ، څه اقدامات مو کړي دي؟ له سوداګرو سره مو تماسونه نیولي دي که نه دي نیولي؟ دغه راز په کابل کې له اړوند وزارت سره او نورو وزارتونو سره
او د دې د شو پر د څه باید د ونه کو چې موږ عام د سوداګرو سره تماس نیول ده، او هم هم د مرکزی ادارې سره تماس نیول، او هم له موسسات سره تماس نیول ده، او د موږ د کومکونو لړۍ هم شروع ده. ان شاء الله 518 غنم پرخه زموږ سره وعده کړی ده چې دا په هر څومره ځای کې چې دا په کونال سره وګورئ چې ترڅو یہ خلق سره مرسته تر سره سی. همدارنګه د دبلیستی ادارې سره موږ تماس یو، چې هغه موږ سره وعده کړی دا چې کم 9000 کورنۍ سره به دوی هم بسته کړي په نه ول سوالې کې، او خپل د موږ د استقرار کمیټې چې دي چې په هغه کې موسسات هم شامل دي، دولتي ادارې شامل دي، هغه سره هم د موږ خبرې شوې دي، او همدغه کومکونه چې تقریبا 900 کورو سره موږ کومک تر سره کړی ده. دا د عامه حکومتونو سلسله ده، د ملل متحد یو اداره ده، هم هنګون کی اداره ده، د اوچا په لوم باندې هغه سره موږ په تماس یو. صرف یو د هغه په حساب باندې باید وایو چې دا جنگ چې ده د خپل اصول لري. جنگ د IHL یا نړیوال د جنگ قانون چې ده، او یا نړیوال بشرپال قانون د دې کې ملکی خلک چې دي دا په یو چوکاټ کې راغلي دي. وسه کدوې دا لارې د دې لپاره باندې کړي، خو موږ خو هم هوایی اکمالات کوله شو هم زمینی هم داوست هلتا چکون قوتون پراتی دیدی اگوی اکمال شده تقریبا شفاق میاشتو پوری اگوی خل اکمالات لدی نو دوی پا ولش بانده دا ظلم شروع کرده داد بشر سر ظلم دا او دوی باید د جنگ وصول د جنگ قانون
بله کله ناکله د کنر اوسیدونکو شکایت کوي چې تر ډیره ظلمونه د هغو وسلولو کسانو لخوا کیږي چې ډیورند کرښې دغه ولایت اوښتې دي چې دوی په ژبه هم نه ورسره پوهیږي. د دغو وسلولو د بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي یا څه اقدامات شوي دي؟
او ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې 1.5 کیلومتره د ډیورند په کرښه ساحه چې ده خلاصه پرته ساحه ده او وخت لا وخت چې دینه د کرښنه هغه خلک راوړي د لشکر طیبی په نوم د جیش محمد په نوم د مجاهدین بدر په نوم په مختلفو نومو باندې راوړي او په دې ورشته کې خو تاسو خپل په د مطبوعاتو له طریقه اوري چې مثلا بعض جسدونه اخوا ته ځي چې دا د خو ته راوښتي. نو د هغه پر اړتیا خو موږ اقدامات کوو، موږ اپراتیفي کارونه کوو او موږ نظامي قوتونه په دې رابطه کار کوي. منګه هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خصوصا بیرونی خلک، ځکه دوی هم دی لپاره راغلي چې د منګولسونو په آزاد کې د منګولسونو وزوري او خپل هغه اهداف یې تطبیق کړي.
ولی صاحب تاسو د وسلول دراتک خبر وکړه، په دینو راپورونه کې ول سی وی دي چې دغه وسلول کونړ ته د دې لپاره راځي چې د کونړ له ځنګلونو څخه ګټه واخلي، دغه راز هلته له قانونو څخه دا واقعیت لري د مسایل.
نه، د کونړ ځنګلونو دغه اوس خو موږ کوشش کوو چې ځنګلونو موږ په لار باندې چې پوینټونه زیات کړی دي او ول سره ډیر کار کوو چې موږ په دې رابطه باندې ډېر کار هم کړی. اوس موږ کوشش کوو چې د کونړ د ځنګلي ساحې چې دي دا په ملي پارک کې راولو. ملي پارک چې د یونسکو او د نورو اداراتو لخوا هم په دې رابطه باندې حکومتونه بیا کېږي چې سړکونه جوړېږي او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه ګټې چې د ولس ته د سیاحت له ادرسه رسېږي هغه د ځنګل د قطع له ادرسه نه شي رسېدلی. د معدنونو په رابطه باید یادونه وکړو چې په دې وروستۍ کې خو موږ هم د مرکزي دولت خصوصا د معدن د وزارت په کچه باندې مساحت روانې دي چې په دغه قوانینو کې نرمښت راشي او موږ هم دغه استخراج چې د سنتي شکل باندې د 50 کالو نه پخوا په بعضو ساحو کې لکه چپه دره، لکه مانوګي او لکه نورې ساحې چې دي په دغه ساحو کې دا د شپته اویا کالونه را دي خو په سنتي شکل استخراج کېده. ولې اوس موږ کوشش کوو چې په قوانینو کې نرمښت راولو، همدغه خلک هم به د کار زمینه خلکو ته برابره شي او هم به په دې وجه دي چې څنګه قاچاق ځي بل هیواد ته، د بل هیواد په نوم باندې بیا هغه نړیوال مارکیټ ته ځي، نو بهتره ده چې د افغانستان په نوم لاړه شي. نو موږ کوشش کوو چې په اسداباد کې یو مارکیټ د قیمتي تیږو ورته جوړ کړو او دغه چیزې چې دوی استخراجي دا په قانوني شکل اسداباد ته راشي او خپل مارکیټ او ریالټي ورکړي او په قانوني شکل د افغانستان له ادرسه او د افغانستان په برانډ باندې دوی نورې دنیا ته وګوري. نو ته باندې موږ کار کوو.
بل ولی صاحب، دغه د ځنګلونو موضوع ډیره توده ده چې لکلونو رئیس ور باندې بحث کیږي. بښنه غواړم چې تاسو خبري خطا کوم. ځینو خبرلانو ویډیوګانی او عکسونه خبرې کړي چې شی د شپې له خوا چار ترشونه په پټه قاچاقیږي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نه، دلته یو وضاحت باید وکړو. په کونړ کې یو فابریکه موږ لرو د هغه په نوم باندې، د رحمت طایل په نوم باندې یو فابریکه ده چې دوی دغلته مثلا کړکۍ جوړي، دروازې جوړي، ډبل ډور جوړي، چوکۍ جوړي او دغه ته د وزیرانو د شورا لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او د شورا عالی اقتصادي لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او په دغه فابریکه کې اوس تقریبا 300 یا 400 نفر عملا کار کوي. نو دغه لرګي چې موږ مثلا د غازی آباد نه راوړو نو په دغه موټرو کې راوړل کیږي، نو په موټرو کې چې راوړل کیږي هغه د یو هیئت په حضور کې راوړل کیږي چې هغه ته مختلط هیئت چې په هغه کې د امنیت ملي، د قومندانۍ، د ولایت او د مستوفیت دغه هیئتونه شامل دي، د دې په حضور کې راوړل کیږي.
د شپې ولې راوړي والی صاحب؟ د ورځې په جریان کې ولې د ورځې په جریان کې ولنه راوړي.
ګوره نه هغه د څه دا ګوره هم د ورځې په جریان کې راوړي هم کله کله د شپې په جریان کې نه خو هغه مثلا د غازی آباد نه چې راځي غازی آباد لاره خام لاره ده نو دوی چې ماسپښین حرکت وکړي نو یا ماښام رسیږي یا د ماښام نه دا و اتو بجو کرا رسیدی نو مجبور دي چې دوی فابریکې ته نشي کله د ورځې له خوا ما دوی دا غره وړي موږ اجازه ورته کوو د ورځې له خوا وو یو مشکل دا چې بعضی لرګي چې مثلا په 40 پورن یو ساحه ده په چوکۍ کې ان څه په لرګي وهل شوی ده هغه لرګي دی مواشي په ذریعہ باندې یا د قشر او د خرو په ذریعہ باندې هغه سي مزار درې ته د مزار درې نه درې نور ته کېږي چې دغه ویډیوګان موږ هم را رسیدلې دي یو ورته موږ عملیات هم کړی دي دول سو جوړي لرګي ته موږ نیولای وو بعض لرګي ورته وسوځاو او بعض لرګي موږ تیرا وړه ساده آباد ته نو هغه کې موږ کوشش کوو د ننګرهار دی ولایت سره موږ تماس کیو چې هغه یو په دې رابطه موږ سره همکاري وکړي او د لرګي مخاوري وشي.
ډیر مننه. ولایت په ولایت پروګرام دغه شیبه له ازادي راډیو روان دی چې د کنړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار مو میلمانی دي. سیار صاحب تاسو ته براسو د ځنګلونو د واهلو د غرض د چارتراشونو د قاچاغ د مخنیوي لپاره د ولایتي ادارې اقدامات څه فکر کوي چې کافي دي؟
دا ځنګلونه خو په کومو ساحو کې چې ځنګلونه وال کیږي هغه ساحې خو د دولت په تصرف کې نه دي، هغه د مخالفینو په تصرف کې دا واقع دي. او بزن قاچاقي لارو چې زی دغه نارې چې دي دغه په قاچاقي لارو زی چې بیا ننګرهار ته انتقالیږي دا خبره صحیح ده چې مطلب هلته انتقالیږي. بل والی صاحب چې محترم چې کومې خبرې ته اشاره وکړله د رحمت سایل د فابریکې په رابطه، دا واقعیت ده چې دلته یو فابریکه شته خو دغه فابریکه چې دا د پروپوزل مطابق کاري تر اوسه نه کړی، ځکه په هغه په پروپوزل کې دا څه دي چې دلته چې کم لرګي دغه فابریکې ترازی دا غینه هغه بور هم چې دا به بي ځای نه دي، د بور نه به فرنیچر جوړي. فرنیچر دغه فابریکې والا چې دا بور په همداسې د بورو او د جوړولو په حساب باندې چې دا خرڅي، بل د د کار چې دا هغه کم سرمایه گزاري چې دی خودلې وا چې موږ په دې فابریکې باندې دومره سرمایه گزاري کوو، هغه سرمایه گزاري تر وسنده شوی. بل موضوع د دغه فابریکې پر اړتیا په پروپوزل کې دا و چې دیو به په 45 کالو کې چې دیو به ځنګل جوړي، دلته به مصنوعي ځنګل جوړي، بیا به دا فابریکې دغه ځنګلاتو نه استفاده کوي. تر اوسه خو دغه ځنګل دا وس کم لرګي دی ترازی دا تقریبا د دې فابریکې 4 کاله وشول چې دا دی. تر اوسه دغه فابریکې چې دا یو بوټي نلګي نه دی نال کله شي، مطلب دیو داینده د فار د دغه ځنګل نه استفاده وکي، نو دیو په خپل بیا دغه قاچاغ ته لار برابرېږي چې کم پروپوزل چې دی ویل چې موږ به ځنګل جوړو 15 کال وروسته به موږ دلته مصنوعي ځنګل جوړو، دغه ځنګل نه وروسته موږ د فابریکې استفاده کیږي. نو کو دغه ځنګل جوړ نشو د پروپوزل مطابق کار دلته شروع نشي د فابریکې چې کم دی ویل کړي کم باندې دی سرمایه گزاري کړي ده، نو دا به یو ښکار لار ده چې قاچاغ ته پرانستل شي. دا صحیح ده چې په فابریکې د قانون مطابق د په قانوني ډول دلته د مرکز نه جوړه شوې ده، یعنی د فابریکې پر اړتیا موږ اعتراض نه لرو.
ډېر مننه. والی صاحب په دې برخه کې ستاسو سپیناوی څه دی؟
او دغه فابریکه چې دغه فابریکه خو ما خو تقریبا یو کال تقریبا ټول شو چې راغلی ما، او دا فابریکه لمانه مخ کې د دې مراحل ته شي دا تقریبا 3 کال کېږي چې دا فابریکه جوړه شوې ده. زه چې راغلم په اول وختونو کې د فابریکه د یو درې ماشه لپاره ما بند کړله، تر څو چې هغه ټول اسناد زه خپل وګورم او د هغه اسناد په نظر کې نیول سره دا باید متحد پاتې شي. نو د هغه نورسته د لو چارمالین د تحقیق او مطالعاتو ریاست د فابریکې اسناد وګختل او د هغه اسناد په نظر کې نیول سره بیا هغه یو مکتوب هم تراولې کې چې د قانوني اسناد ټول پوره دي او تاسو دې ته اجازه ورکړي ورته. نو په دې کې تعهدات دي، ځکه دا قرارداد چې دا یو طرفه نه دی، دا دوه طرفه تعهدات دي. نو دوی دغه د مسمی ځنګلونو پر اړه په قرارداد کې د سیویل شوی دي چې حکومت باید دوی ته ځمکه ورکړي. نو موږ خو الته اوس د شي کونل خواشه نه ځمکه نه لګي ټول ساحه غرونو په خله ده. نو موږ د دوی لپاره کوشش کوو چې موږ دغه څه د بولډروال چې د ولار د سیم په امتداد باندې بولډروال جوړیږي د دېنا یو څه ځمکه کېدای شي هغه ته په لاس باندې ورشي حکومت ته. نو موږ کوشش کوو چې دغه ځمکه که موږ ته په لاس باندې راشي نو هدایت به وغواړو چې په دې کې موږ بعضې مصنوعي ځنګلات هم کېنوو او دا فابریکې والا موږ 13 هفته موږ د فابریکې والا ته مکتوب ورکړی ده او حتی کابل ته موږ لېږلی ده. په دې رابطه موږ کوم تشویشونه چې وکیل صاحب ویلي همدغه تشویشونو خولو ته موږ اشاره کړې ده چې یاد دا فابریکه خپله حکومت واخلي او خپله د عملیاتي ادارې په چوکاټ کې باید دا نور فعالیت ترسره کړي تر څو د دې خلکو تشویشونه هم رفع شي او حکومت خو امکانات هم ډېر لري او کار هم ډېر کولی شي. او د حکومت سره خو ځیرک ادارې دي مثلا د زراعت ریاست ده او نور ادارې دي د انکشاف هدایت اداره ده چې هم موږ ځنګلونه احیا کړو او هم موږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. هو یو مسله ده چې مثلا بعضې لرګي چې مثلا غازي آباد ولسوالۍ کې د 15 کاله مخکې بعضې لرګي وهل شوی ده او هلته اوس هم پروت ده او د دې روزي کې هلته جنګ په غازي آباد ولسوالۍ کې او یو مرمۍ ثابت وکړه او یو اډه وه د تنګي په نوم باندې یو اډه وه هغې اور واخیسته تقریبا 8000 متره مقابل لرګي پکې وسوځېده. نو د دې لپاره چې موږ ترې استفاده وکړو د دې لرګي نه او نه په کار باندې راغی او یې شو او یې چاته ګټه وانه خیسته او ډېر تاوان هم ورسېده هم هغه خلکو ته ورسېده هم موږ حکومت پرې ټیکس هم اخیسته نو موږ د دې نه ډېر ټیکس اخیستلی شو چې د حکومت یو بنیاد پرې قوي کېدلی شو. نو بعضې دغسې یو مشکلات هم دي چې د هغې په رابطه موږ رئیس جمهور ته هم هدایت یې غوښتی ده او کابل ته موږ مکتوبونه ورکړي. نو موږ هم کوشش کوو هر څوک په تعهد باندې ودرېږي او د تعهد په نظر کې نیولو سره باید مخې ته لاړ
شي. بله په ور ور یادونه کړي چې د بندونو د جوړولو ظرفیتونه په کونړ کې خورا زیات دي خو بیا هم د دې ولایت اوبه نورو ځایونو ته بهیږي. خلکو هم په ور ور دا غوښتنه کړې ده. د خلکو د اواز تر څومره حد تاسو په کابل کې لوړ پوړو چارواکو ته رسولی؟
هو د بندونو په رابطه باید یادونه وکړو چې تقریبا یو فابریکه د مناجي په نوم باندې چې 2.1 میگاواټ برق تولیداوه شپږ کاله مخکې د دې ډبره کېښودل شوې وه او خوشبختانه چې موږ راغللو نو موږ اوس اسادآباد ته برق ورکړ د همدغې فابریکې نه او څلور بندونه موږ سروې کړي دي. څلور بندونه چې یو په نورګل کې ده 2 په 5 دره کې دي او یو هم په شیګل کې ده او د دې ډیزاین خلاص شوی ده. اوس کارونه دې هغه لاندې دي چې دا په قرارداد باندې ورکول شي تر څو د برق مشکل د کولر په ولایت کې حل شي. انشاءالله موږ اطمینان وکړو خپل ولسونو ته چې موږ کوشش کوو چې هغه ساحې چې هغه ظرفیت دي ولر چې هلته بندونه جوړ شي هغه باندې به موږ کار کوو او خپل خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
بل ای سایر صاحب تاسو د ولایتي شورا له طریقه د بندونو د جوړولو غوښتنه څومره له کابل یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
موږ بار بار دا غوښتنه د کابل د چارواکو سره شریکه کړي ده. هر کله چې څوک چارواکي یا کونړ ته راغلي یا موږ دلته یو سفر هم رسمي سفر هم مرکز ته کابل ته کړي دا شریکه کړې ده. حتی دا چې ولسمشر چې کونړ ته راغی ولنۍ غوښتنه د کونړ د خلکو دغه د برخو د بوده غټو بندونه و چې موږ دلته کونړ غټ سیندونه لري دغه یو د پیچ سیند او د بل غټ سیند کونړ چې د هغه چترال نه سرچینه اخلي دا غټ سیندونه دي اسی بهیږي او موږ برخ نه لرو چې په دا کې اوس یو د مناګي برخ چې ده دا برخ فعال شوی دی او ډېر ستونزې چې دا د کونړ د خلکو داخل د ولدان د مرکز کې حل دی. یعنی ولسوالو ته لا تر اوسه د دغه نه برق نه دی ورکول شوی. البته چې بازار چې دی او ادارې کمی دولتي ادارې چې دي یا په مرکز کې چې هم خلک اوسیږي نو هغې ته دغه برق چې دی توزیع روانه ده. لا اوس کالونه پوره نه دي بشپړ شوي خو د خلکو امیدونه چې دي زیات شوي دي. دا غوښتنې موږ بار بار کړي دي دلته د برق ریاست تا وزارت ته ټول ابو بر ټول تبسي ورغلي او په دې رابطه باندې دا غلط شه دي شریک کړه دي چې دا برق په کونړ کې او بس زیات دي او د برق ضرورت شته خو بدبختانه چې همیشه څنګه والي صاحب ویلي دا چې ټیمونه راځي
سرویگان همیشه کیږي دا سروی دا شل کال دا سرویگان کیږي خو تر اوسه عملی کار په لاندې شروع شو چې دغه کې دا یو د مناقب برخو چې عملی کار په شروع شو او تر اوسه ان شاء الله چې نتیجه خبر کړي دا نور باندې څو کراتو باندې سروی نه شوی دی خو عملی کار تر اوسه نه شروع شوی.
بله ولی صاحب کله چې دغه سرویگان کیږي تاسو د هغو د تعقیب لپاره څه اقدامات کوي؟
سرویگانو د تعقیب لپاره خو موږ دوه ادارې په مرکز کې دي چې په دې رابطه کار کوي. یو د اوبو د تنظیم اداره ده چې هغوی ډیزاین او ډیزاین کوي او د دې لپاره امکانات چې دي مثلا موږ سره واده شوی چې درې بندونه چې دي دا واړه بندونه چې د یو میګاواټ نه تر پنځو میګاواټو پورې برق تولیدوي د دې مالی مصارف باید د برېښنا ریاست ورکړي. نو موږ دغه دواړو ادارو سره په تباس کې او دواړو ادارو نه موږ تعهد اخیستی ده او یو بند چې په نورګل کې جوړیږي چې د هغې هغه مصارف چې دي هغه د اوبو د تنظیم اداره ورکوي او هغه د عملیاتي شرکت لخوا جوړیږي چې د هغې هغه هم روان ده، هغه د مذاکراتو مرحله روانه ده او ان شاء الله موږ اطمینان ورکوو چې په دې باندې به عملي کار شروع کړي.
بل ولی صاحب تاسو د منګي ادونه وکړه په نورو کوم ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو امکانات تاسو ګورئ؟
د واړو بندونو امکانات په ناړۍ کې مشته دي، په غازی آباد کې مشته، په اسمار کې مشته دي، په دانګام کې مشته، په شیګل ولسوالۍ کې مشته دي، په د پیج د درې ولسوالۍ چې دي چپه دره کې امکانات شته دي، په مانوزي کې مشته، په وټپور کې مشته دي، په چوکۍ کې مشته دي، په نورګل کې مشته دي. ټول دا ټول درې دي او د دې درونه اوبه راځي. دا واړو واړو بندونو امکانات په دې کې شته او یو هغه غټ بندونه دي چې هغه خو زیاتو مصارفو ته ضرورت لري. تقریبا مثلا د سورتاک بند چې هغه ډېر غټ بودیجه ته ضرورت لري، یا د چاګي بند چې هغه ډېر غټ هغه ته ضرورت لري بودیجه ته، یا په هغه کې په چوکۍ کې یو سروې شوی دا تقریبا هغه د دې ګمبيري دشت هم د اوبو لاندې کوي او یو 40 میگاواټ برق هم ورکوي چې هغه کافی بودیجه ته ضرورت لري. نو هغه خو د مرکزی حکومت تر امکاناتو پورې تړلې دي چې که امکانات پیدا شي نو فقې باندې کار کوي. ولې دا واړه بندونه چې دي د دې لپاره په هغه حد کې بودیجه چې په کار ده هغه ورته حکومت هم برابرول شي او حکومت هم تعهد او متعهد ده چې واړه بندونه جوړ کړي.
بلې تاسو د اوبو د بندونو یادونه وکړه. په کونړ کې د کبانو د روزنې د غرض د شاتو یا اصل د تولید په اړه راپورونه و، دغه صنعت څومره وده کړې ده؟
او د مایانو د روزنې لپاره خو موږ اوس یو شل فارم جوړ کړی دي او خلک هم تشویقوو چې موږ حتی دې ته آماده یو چې د غزمکه چې موږ ته د بولډروار له خوانه موږ ته لاس ته راځي موږ کولی شو چې هم د وزارت زراعت په چوکاټ کې او یا که څوک خصوصي سکتور علاقه لري چې هغوی د مایانو د روزنې لپاره بندونه جوړ کړي، نو موږ د کولاړ اداره ورته آماده ده چې دوی ته ځمکه په اختیار کې ورکړي او بندونه جوړ کړي. خو تر اوسه پورې یو څل فارمونه موږ د مایان جوړ کړي دي، یو هچري ورته وایي چې هغه خپل مایان تولیدوي، هغه هم په کولاړ کې جوړه شوې ده. نو کوشش دا کوو چې دا د مایانو هغه ته هم وده ورکړو.
بله سیار صاحب، تاسو د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په دې ولایت کې پنګونه وکړي په دغه برخو کې څه کارونه کړی دي یا څه هڅې مو تر اوسه پورې کړی؟ سیار صاحب آواز مو اوري؟
هالو.
بله سیار صاحب آواز مو اوري؟ ملتاسو په دې ولایت کې د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په همدغه برخو کې پانګونه وکړي څه اقدامات کړی دي؟
من شورای ولایتي همیشه د خصوصي سکتورونو سره په دغه رابطه باندې غونډې کړي، مجالس هم کړي دي، کوم چې رسمي مجالس دي، اداري مجالس چې د ولایت په مقام کې د والي صاحب د رهبرۍ تر لاندې کیږي،
او بیا ځنې مجالس او پی ڈی سی مجلس کوو ته وای چې موږ پی ڈی سی مجلس میش کې یو کوو چې هغه ته زیات موسسات هم راځي او دغه شخصي سکتورونه دا ټول دولتي دا ټول راځي دی کې برخه اخلي په دغه مجلس کې موږ دغه یادونې د ولس ستونزې په دغه برخه کې چې دي دا موږ بار بار د هغو سره شریکي کړي دي هم د ټلیفون د لارې د مرکز سره او کله چې وزارتونو ته سفر کړي دي په وزارتونو کې موږ په دې رابطه باندې غوښتنه کړې ده چې د کونړ د ولس دغه ستونزې شریکي کړي دي کو هغه د صحت په بحث کې دي کو د باریک په بحث کې دي کو د برخ په بحث کې ټول د چې دي دا موږ کړی دي او هم مکتوبي لارې نه موږ د غستونځ د مرکز سره هم د ولایت د مقام سره شریک کړی دي خپل مهنه مجلس د والی صاحب سره ملرو چې کوم ستونځ د ولست دي د کونړ دي هغه په دغه مجلس کې رسمي مجلس کې د ولایت د مقام سره شریک او کوم چې عاجل ستونځ پیدا شي نو عاجل ستونځ په لپاره بیا عاجل مجالس لسی پاره کې هم موږ د ستونځ شریک کړی دي
ډیر مننه د پروګرام له میلمنو څخه د کونړ والی محمد اقبال سعید د غرض د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې د ولایت په پروګرام کې مو برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د کونړ پر وضعیت خبري وکړي د لاوریدونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ راوهه له میلمنو یې پښتنې وکړي یا هم خپل نظر را سره شریک کړي
چلے چلے جا